د ماسپښین 12 بجې شوې او ساتي رادیو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری السلام علیکم. دا ساتي رادیو د دې سات خبرونه تر ډیره ساتي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو هڅه کوو چې د ننګرهار د اچین پولیس والی کې د امریکا د پوز د بمباری په اړه هم له تاسو سره معلومات شریک کړو چې تیر شپه تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننی کانفرنس کې ګډون ونکړي. د جمهور ریاست له خوا په یو خبرې شوې اعلامې کې راغلی چې په اچین کې د ناتو له خوا بمباری د دوی سره په هماهنګ تر سره شوې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه نننی کانفرنس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون ویل دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي. مارک ټونر ویل دا نه دروخانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی. د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅه کوي. خو نوموړي ویل امریکا له روسیا او د سیمې نور مهمو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري. افغانان په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان د ډیپلوماټانو په شمول د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازي سلام مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو هیئت هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر په وی خبر پانه کې ویلي دي چې د قاتی ماموریت د ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې د داعش په تونلونو او په ټنزاینو باندې درنې بمباری شوې او دوی د دې بمباریو په جریان کې دي. د ارګ لخوا په خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې په دې بمباری کې داعشیانو او نورو دښمنانو ته تلفات اوښتي دي. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون د وو بجو په شاوخوا کې د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت د دوی سره په هماهنګۍ د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د مومندري په کلی کې دغه بمباری کړې ده چې په کې د داعش یو لوی مرکز ویجاړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي چې شپږ دیرش تنه د داعش وسلوال او وژل شوي او همدارنګه یو زیات اندازه وسلې او د دوی وسایط او مهمات له منځه تللې دي. اخوا پینټاګون وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولې. د پینټاګون وایاند ادم سټم پرون ویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په چین ولسوالۍ کې د جی بی یو په نوم له هغه بم څخه کار اخیستل شوی چې د سمت په وینا یولس ټنه چاودیدونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پینټاګون وایاند وایي دا بم په هغه غر کې چې ویل کېږي داعش ډلې د خپل مرکز په توګه کار ترې اخیست پر یو سمڅه اچول شوی دی. او د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خایي په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. ای سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوي طبي ازمایښتونه ښیي چې د ډوپینګ یا غیر مجاز درملو څخه کار اخیستی. د ای سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې په وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل له 6 وروسته به نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې ای سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخته مخکې څه نشي ویلی. 29 شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه یې په څه کم شپېتو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. پولیس وایي محمد ماشل په ټولنیزو شبکو کې د لیکونو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی او د مردان خار د عبدالولي خان په پانتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا ووژل شو. د دې پیښې له جریانه په اخیستل شوي ویډیو تصاویرو کې ښکاري چې 22 ماشل پر مځکه پروت دی او یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کېږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 مشکوک کسان د دې قضیې په تړاو نیولي دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وژل شوي. پاکستان په قوانینو کې کفر ویل جرم ګڼل کیږي او مجرمینو ته تر اعدام پورې سزا ورکول کیدای شي، خو عام خلکو ته د اجازه نشته چې څوک دی د کفر په ویلو تورن او یا د هغه ته سزا ورکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپوړی چارواکي د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویل چې د ایران د محبسونو پر ادارې او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورې اندېښنې انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس و، اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. نوموړي د ویکیلیکس پر موسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې کوي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند د یو شمېر چارواکو ایمیلونه رسوا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول او د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ بریالي کول و. په عین حال کې د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه وهلو. نوموړی نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والسیف چې تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و، هغه شیبه په ویډیو لایف خودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 100,000 کتونکي لري. د روسي حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید و، په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته لروانېدو د مخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلي. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه د برید په اړه تحقیقات کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوي وو. دا یو خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې په ټلیفون را سره دی. تیر شپه د امریکا پاوځ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه. د دې پیښې په اړه به نور معلومات له شاه محمود شینوارې څخه واخلو. شینوارې صاحب، تازه معلومات څه دي چې دغه بم په کومه سیمه کې غورځېدل دی په دقیق ډول؟
ډېر زیات من لکه څنګه چې تاسو یاد ونو، په تیر ورځ ما خپل وخت شاوخوا وګورئ، ورنه ځکه نو کټلوي او قوي ترين بم چې تر اوسه په دې سیمه کې نه و کارول شوی، دا د اچینو له سوالي د مامن تنګي په ساحه کې دغه تنګي ډېر لري د غرانې سیمه ده. دا او د پخواني او تاریخي لوی اسمته چې د کټوري بوري مشهور مطلب په دغه مجددي وخت هم د جیدینو مرکز او د چې کیږي چې په سلګونو چې په سلګونو خلک په دغه وخت کې ایږي قرارداد ورکړي چې اوس د دایښ پراسي او دایښ هم دغه ځنه د ټول دایښ سوال او رهبری د قسمت څخه کېدله. دغه به هم په صحابه کښو دی په دې صحه کې ملکی کور نه ځکه نشه چې دایښ سره د دې سیمې خلکو په کړې و ورسېږي. موږ په دې اړه چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي ورسولې د قومي مشران د هغه په اړه باندې د دایښ هغه مهم وسلوال او مشران چې کوم یې بهرني کسان چې دغه دلې د ستنه کوي دغه دلې راهنمایي چې کول هغه هم د قسمت نه بچیدل. د تخریب په اړه هم ورته ځارې معلومات نشو خو شرکي چې په دې ساحه کې ډېر زیات تلفات او توقې دي. دغه بم د کارولو په اړه ولتي داروي چې بهرني د خپل دفتر په همغږي باندې دغه بم په دې ساحه باندې توغول لري. دغه په دغه څه باندې د فلوت او د کوډیر بیا بمبارو کې خو هیڅ تلفات نه پرې کیږي باندې نه کو نو بل اخر د دوړو د افغان حکومت همدارنګه د بهرني ځواکونو په همغږي باندې د بمبري سهار ته ورسول.
شنوار صاحب، که څه تاسو ویل چې تلفات ډېر زیات او وشته دي، لیکن بیا هم تاسو داسې ارقام ترلاسه کړي دي چې څومره کسان شاید په دې حمله کې وژل شوي وي؟
د وګړو ارقام نه ولې دي داري پرسنل د تعهد دي چې څوک ته اړیکه وکړي ځکه دا غیر ساهنه عام خلک هم راوتري دي یو ځل د ساده دایښ او سوال لوی مرکز چې د مسلګونه نیولې تر زګرو د شاله دغه ساحه کې دا څه تر ټولو مهم او لوی مرکز وو خو د ولایتي ادارې په وینا باندې چې په دغه بمبار کې د خام په لري د دې ډېر مهم بهرني دایښان چې هغه دغه دایښ د رهبرۍ او هغه معلومات تللي دي خو دا د څوره د دې څوره هغه خامنه دي مشخصي
پرون چې کله دا بم وغورځول شو یا ویلته دا هم یاد شو چې تر دې وروسته هلته افغان ځواکونه ورشه او خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي
د دې ځای ته چې افغان ځانګړي ځواکونه هم تللي دي او د معلوماتو لمه ولا د ځواکونه هم تللي دي چې په مامن ریسم کې د مامن څنګه تلانې د چې د راتلونکي د بم وغورځړي خو د مامن برخه دا هم ډیره خطرناکه ساحه و چې تر اوسه پورې څوارې افغان او غړي ځواکونه چې عملیات وکړل د مامن درې نه دي مخکې نه شو کولای او یو ځینې لکه هم او چې د مامن درې کې به دایې احوال او خطو او په مامن د څه څه په دې کې نه بریده دایې احوال او سپورټ ډیر قوي سپورټ او د مخکې نه شو کولای چې کله دا غوښتنې د وسوره او د ما درې افغان ځانګړي ځواکونه د امریکایي ځواکونو کې ولتي دي په دې ځای کې دا تر څه دي او څه
شمامو چنواره مننه د ازادي راډیو خبريالو لننګرهارې چې د اچین پولیس والی کې د پرونی په بم پاړه باندې تازه معلومات له تاسو سره شریکول د وویل چې هلته د سیمې خلک نه وسیدل او د سشکاري سي دایشته درانه تلفات او شتبي وسم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي
د ازادي راډیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه میو منی اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د کتابخار لوري د شلو کتابونو د چاپ او مخکتنی رپورت اوري طنز لیکوال عبدالنافع احمد د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي
تنز دوام ده سبکونه لري یو هغه تنز دی چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي لږ درد دروي دا جلا تخنیکونه لري
د شاعر او لیکوال استاد عباسین یوسف زی د مرکې دوهمه برخه که وخت و نور مطالبم اوریدلای شي پیل خبرونو کو یوسف خان زدران د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي
د چین سفارت په نږدې راتلونکو کې په کابل کې فرنګي نندارتون جوړوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري او د چین مرستيال سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرنګي اړیکو پر دوام ټینګار وکړ د بختر اجانس د خبر لمخې په هغه کتنه کې چې د ورېدو میاشتې په 28 نیټه په کابل کې تر سره شو د چین د سفیر مرستيال هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي او فرنګي اړیکې باید لیو نسل څخه بل ته وغځيږي د چین د سفیر مرستيال په خپل خبرو کې ویل د چین د خلکو د فرهنګ د پیژندلو په خاطر غواړو په نږدې راتلونکو کې په کابل پانتون کې فرنګي نندارتون جوړ کړو چینی پلاوی په دې باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ډاډ ورکړل شو د وری د میاشتې پاتلسمه نیټه په کندز کې د ریدي ګل کلنې مشاعره تر سره شوه په دغه مشاعره کې چې د کندز ولایت مقام په مرسته د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ په پارک کې جوړ شوی و د کندز پر شاعرانو سربیره د تخار بدخشان بغلان او کابل یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړی و د کندز والی اسد الله عمر خیل د مشاعرې د پرانستې په وینا کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې څخه مننه وکړه وی ویل مونږ باید خپل ټول فرهنګي او ادبي میراثونه ژوندي وساتو د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر فدا محمد ارزخ په خپل خبرو کې داسې مشایره د خلکو ترمنځ دشته واټونو د لمنځه وړلو غوره لارې وبللې ریدی ګل مشایره له یو لسو کلون رئیس هر کال په کندوز کې جوړیږي چې د کندوز د اړوند ولسوالیو او د نورو ولایتونو شاعران او فرنګیان پکې ګډون کوي د د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د وري د میاشتې په 28مه نیټه د دستانه نړیوال نندارتون لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې دستانه نندارتون د روان میلادي کال د جون له 10مې نیټې څخه د دسمبر د میاشتې تر 10مې نیټې پورې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو په ګډون د قزاقستان په استانه ښار کې جوړیږي. د استانه په نړیوال نندارتون کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د هیواد ځینې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کوي.
د ورید میاشتې په ولسمه نیټه کتابخار د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. دا شل کتابونه د علم او فرهنګ د سرلارو ژوندلیکونه دي چې د کتابخار لخوا چاپ شوي. کتابخار په تیلی چې سل داسې کتابونه به په پښتو او دری ژبو چاپوي. نور حال زموږ همکار همایون هیواد راکوي.
د اورید میاشتې په ولسمه نیټه په کتابخار کې د سرلارو د ژوندلیکونو د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د کتابخار مشر استاد نجیب الله منلی وویل کتابخار غواړي سل داسې کتابونه چاپ کړي. استاد منلی د دغو کتابونو د چاپ په اړه د ځینو ټکو یادونه داسې وکړه.
دلته زمونږ څو ټکي په نظر کې دي چې هغه هم د کتابخار د دریزه مګر د کتابخار نه ورخوا اهمیت لري. اول دا چې دغه کتابونه چې مونږ یې چاپو په دې کې د ژبو په ارتباط مونږه یو خاصه پالیسی لرو چې مشخصه ده او باید واضح کو. په فارسی کې ایرانیانو ډیر کار کړی دی، آثار شته، په بازار کې موجود. هلته د موادو کمی نشته مګر دغه مواد په پښتو کې نشته. سره له دې چې زه د ژباړې نه د ژباړې مخالف هم یم، خو مونږه دې ته حاضر یو چې حتی له فارسی وژباړو خو پښتو ته د کتابونه راوړو چې اول په پښتو کې دغه خلا ډکه شي. دویم هغه مشاهیر لیکوال کارکوونکي هغه د فکر او فرهنګ سرلاري چې د دې خاورې پیداوار دی، د دې خاورې دي، مونږ تر اوسه پورې هغه د نورو دخلی نه پیژنو، یا د غربیانو دخلی پیژنو، یا د ایرانیانو دخلی پیژنو. د هغوی په باره کې باید مونږ خپل تولید ولرو، او په دې لړ کې مونږ خپل ځینو دوستانو نه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا اثر ولیکي. نو دا اثر به هم په پښتو او هم په دری چاپیږي، ځکه چې دا زمونږ خپل اثر دی. په درېیمه مرحله کې زمونږ نقشه دا ده چې بیا هغو ژبو ته چې ویونکي کم دي مګر په افغانستان کې مهمې ژبې دي، ازبکي ته، بلوچي ته، نورو ژبو ته، هم مونږ دغه اثر ترجمه کړو. هغه به زمونږ درېیمه مرحله کې چیرې د اول دوه مرحلې کامیاب شولې.
کتاب خار له چاپ شویو شلو کتابونو علاوه یا نور کتابونه هم چاپوي. استاد منلی وایي دا کتابونه به ځینې خاصې ځانګړنې ولري او د هغو له مخې به پیژندل کیږي.
تر اوسه پورې مونږ شل کتابه ژباړلي دي او چاپ کړي دي چې نن تاسو مخکتنې ته راغلي یاستئ. فکر کوم چې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې دا هم پخپله هم یو حادثه بللی شو. په یو چوکاټ کې په یو فکر باندې په یو ځل د دومره شمېر کتابونو چاپول سابقه مونږ نه لرو. بل په دې کتابونو کې تاسو عکسونه ګورئ، مونږ د شکل د لحاظ هم فکر پې کړی دی. یو موضوع چې زمونږ په ادبیاتو کې تر اوسه په هیڅ کار نه دی شوی هغه د ټکس او د پاراټکس خبره ده. متن به وړاندې شي مګر دا متن په کوم شکل کې وړاندې کیږي، په کوم چوکاټ کې وړاندې کیږي، دا هم مهمه ده. دا کتابونه ټول په یو بڼه چاپېږي، یعنې هر څوک پر ځای چې دا کتاب ګوري پوهېږي چې دا د کومې سلسلې کتاب دی. فقط د کتاب شمېره او عنوان او طبعا لیکوال او ترجمان دا پکې بدلیږي، نور د کتاب بڼه هماغه بڼه ده د ټولو کتابونو لپاره. دویمه خبره د رنګ مسله ده. ټول کتابونه په یو رنګ کې چاپېږي د دې لپاره چې د کلکسیون حیثیت پیدا کړي. خو دلته بیا مونږ د ژبو تفکیک ته ضرورت لرو، نو یو رنګ د پښتو لپاره، یو رنګ د دری لپاره، او که نورې ژبې شروع کړو د هر ژبې لپاره به بیل رنګي. دریمه خبره د ژبې موضوع ده. مونږ کوشش کوو چې دا کتابونه په معیاري ژبه باندې ولیکو، زمونږ د وطن په معیاري ژبه باندې. او په دې برخه کې هم هدف دا دی چې بالاخره دغه معیار باید یو څوک یو ځای کې پیدا کړي. نو هدا خل دغه کتابونه چاپیږي د یو څو تنو استادانو د خوانه معیاري بلل شوی د ژبې د لحاظه، او که څوک دا ژبه په لیکنه کې وکاري ډیر زیات به د ستونزو سره نه مواجه کیږي، هم په افغانستان کې او هم په نړیواله سطح باندې. او دا کېدای شي که چیرې زموږ دا پروژه کامیاب شي او موږ تر سلو زیات داسې کتابونه وړاندې کړو او وکړای شو چې دا کتابونه په لوړ تیراژ وړاندې کړو، تر اوسه پورې زموږ تیراژ زر نسخې دی، نو کېدلی شي چې موږ د ژبې په معیار جوړولو کې هم یو نقش ولوبوو. د ژباړې په برخه کې هم زمونږ پالیسي داسې ده چې دا باید په اسانه ژبه وژباړل شي، لغت سازی او دا کار نه پکې نه کوو. هر کتاب چې دلته تاسو ګورئ داسې یو چا لوستی دی چې باسواده دی، مګر د زده کړې کچه یې دومره نه ده چې داسې باره کې معلومات ولري، او په کوم عبارت چې هغه کس نه دی پوه شوی هغې باره به سره کار کړی دی.
دا کتابونو د مخکتنې په غونډه کې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم خبرې وکړې. په پیل کې د کتاب خار دا نوښت وستای او چاپ شوې بیوګرافي یې ښې نمونې وبللې. ښاغلي غزنفر په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د بیوګرافي لیکنې په باره کې موجود تصور ناقص دی او په دې برخه کې ډیر لږ کار شوی.
بیوګرافي د ادبیاتو د کورنۍ یو ژانر دی. د ادبیاتو حدود نامعلوم دي. دا ټول کتابونه هم په ادبیاتو کې شاملېدای سي. خو چې خاص ادبیات یې دي شي، نو په اوله درجه کې تخلیقي ادبیات دي شي، لکه شعر سو، لنډه کیسه سو، ناول سو. او بیا هغه ادبیات یې دي شي چې د خیال عنصر پکې نشته یا قوي نه دی پکې، یعنی بنیاد په واقعیت ولاړ دی. او خو ادبیات دي په یوه کې بیا ډیر مهم پکې بیوگرافی ده، اتوبایوگرافی ده، او ده هنری راپورتاژونه دی چې متاسفانه زموږ په وطن کې په ادبي بحثونو کې د پشیر او په نور تخیلي ادبیاتو خو یو څه خبرې کېږي، هم تیوریکي هم عملي، په دې اړخ باندې لږ کار شوی دی. او زه چې د ګورم ورځ په ورځ په ټوله دنیا کې د ادبیاتو دې اړخ ته چې هم د ادبیاتو خوند دی پکې او هم په واقعیت باندې ولاړې خبرې دي، دغه ته توجه ډېری شي. د دغو کتابونو یو څو ما ولوستل پیش تر پیشه، واقعا ډېرې ښې بیوګرافي دي. پخوا د بیوګرافي پیسه کې د کوم تصور موجود دی هغه ناقص دی. د مشروطن کې مشخص مثال به نه ورکوم، یو عمومي مثال به درکړم. که د جهاد په وخت کې به په پېښور کې چې به یو څوک شهید سو یا به داسې بیوګرافي غوندې یو شی لیکل کېدل سوانې په دې مجلو کې، بیا به فرضاً داسې لیکل وای دی په یو مسلمانه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. په دې کابل کې بیا په هغه وخت کې به ما بیا د پیادي جلس بلیکل وای دی په یو غریبه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. زه دا نه وایم چې دا خبره به حقیقت نه وه، خو دا هغه د بیوګرافي پیسه کې هغه د موږ نیمګړی تصور شي. مطلب مې څه شی دی؟ د موږ لیکوالو یا ژورنالیستانو به غوښتل چې یو څوک معرفي کړي، یو څوک وستایي، د یو چا ژوند انځور کړي، نو له هماغه اوله ورځې یې له هغې تقدیر له ورځې یې او د کورنۍ نه یې له مثبت انځور کړي. حال دا چې حقیقت داسې نه دی. انسان وده کوي، انسان کامل نه پیدا کیږي. یو وخت ما یو مثال ورکړی و، بیا به هغه مثال تکرار کړم. د پوهان ډاکټر بهاءالدین مجروح په اوله ورځ نه پوهاند و، نه ډاکټر و، نه مجروح و، او په غالب ګمان بهاءالدین به هم نه و. دا ورو ورو بیا کیږي. وخت غواړي. د بیوګرافي لیکونکی چې دغه هغه ونه شي د ودې حالت، نو لوستونکی ډېر څه نه زده کوي. زموږ په هغه دودیزه بیوګرافي کې چې کوم تصور موجود دی په هغه کې د ودې حالت ډېر نه وي، وار له واره یو سړی پوروي.
د استاد غزنفر په وینا په شلمه پیړۍ کې بیوګرافي لیکنه د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له ودې سره ډیره دقیقه او هنري شوې ده. نو هغه کسان چې غواړي بیوګرافي ولیکي باید ځینو نورو ټکو ته هم پام وکړي.
کب بې اوبو نسي مطالعه کېدی، انسان بې ټولنې او بې چاپېریاله نسي مطالعه کېدی. که بیوګرافي لیکي او ویلیکي، دا ځوانان تاسو دا کار وکړئ، دا ډېر لوی ژانر دی، ډېر مهم ژانر دی. دغه کتابونه که ولولئ تاسو ټولې کلیانې سه کولی سئ. بیوګرافي په لیکلو کې یو شخصیت که انځوروئ هغه به بې چاپېریاله نه انځوروئ. یو څوک یو چیرته یي، په یو کلي کې هغه کلی اثر پرې کوي، په یو ښار کې هغه ښار اثر پرې کوي. که چاپېریال په نظر کې ونه ساتي دغه کرکټر روح نه پیدا کوي. دا بیوګرافي که هر څومره د پیسه کې مواد ټول کوي، ځکه چې د چاپېریال سره له ټولنې سره یو شخصیت په تعامل کوي. دغه تعامل باید څرګند شي، بیا نو د کرکټر روح پیدا کوي، بیا په یو هنري اثر او په یو مهم اثر بدلېدای شي. یو بله خبره مې شاید په یو بل شکل کې کړی چې هغه په دې داستانونو کې ده، انسانان نه تک تور دي نه تک سپین دي. که غواړئ چې د یو شخصیت کمال وشوي، یو څه کمزوری هم شوي، کمزوریو په رڼا کې کمال ډېر شمار کېږي. دغه تناسب چې ده په د روحیاتو، د خلقیاتو، د شخصیت په بیان کې هم دی. که د یو چا شکست او کمزوري ونه شي، د هغه د فتحې او د کامیابۍ او د مثبتو اړخونو کمال لوستونکي ته نه رسېږي، احساسېږي نه. څلورمه خبره به هم د بیوګرافۍ وکړم چې په دغو کې مې ولوسته. د بیوګرافۍ ګورې یو هغه دی، دا سوانی دی چې په وزارت داخله کې لیکي، کنه تذکرې چې ورکوي، پلانی کالو ولد پلانی و. دا ګورې دا روح نه لري. حقیقت دی خو روح نه لري. روح هغه وخت پیدا کوي د بیوګرافي چې یوازې وچې سوانی ویني. په هغه کې
یو قسم پیشی نو ته بایشه پیش هم او حقایق دی خو پیش تصویری د شی بیوگرافی لیکل د تصویر لیکنی غوښتنه در نه کوي او تصویر غوښتنه څنګه یي موږ ګورئ په شعر کې تصویرونه لرو د تشبیه ده استعاره ده او هغه چی دی تشبیه د استعارې بنیاد په مبالغه ولر دی یو څوک دی قد جګده چې راځي شاعر وای وای سر وراغله دا مبالغه ده په شعر کې دا سمه خبره ده که په بیوګرافي کې ولیکې بیا خبر خرابی شي نو دا تصویر سازی به څنګه کوي دا تصویر سازی به یو څه فرق لري هغه سي امیج بنئ دا به هغه شي ته چې په داستان کې صحنه ورته وایي دا به په دې شکل کوي صحنه کې څه شی که زه وایم چې زه به کتاب شار ته تلم دا صحنه نه ده که زه وایم د پنجشنبې ورځ وه د پسرلي یو شین سهار و په کتاب شار کې مې د بیوګرافیو د چاپېدو په مناسبت خبرې کولې دا صحنه سوه یعنی چې زمان او مکان پکې مشخصي هغه صحنه یي البته په دې صحنه کې د تنه زمان و مکان نه یي ځینې نورو خبرو ته م پام کېدی سي مثلا لیدلوري ته له کوم ځایه ورته ګورې پیشو ته ممکن ته یو چا پیسه کې بیوګرافي ولیکې چې ته خپل هغه پیژنې نو ته دا ویلی سي چې یو ورځ سهارو زه ورغلم تا ګوره لیدلوری ته متکلم شوې دا شی پکې نقش لري رنګونه پکې نقش لري که ته یو دا کتابشار انځوروې نو ووایې چې کتابشار ته ورغلی وم او زیړ دیوالونه یې و نخودي رنګ یې و دا په لوستونکي باندې ډېر ښه اثر کولی سي بیوګرافي له تاریخ سره یو شی مشترک ده دا موږ به په کتابو کې ویل وایي د مورخ کار دا دی چې تیرې پیښې بیان کړي دا ډېر ناقص تعریف دی د مورخ کار دا دی چې په تیرو پیښو کې تسلسل پیدا کړي او د تسلسل له برکته په پیښو کې معنا پیدا کړي دغه عیناً د بیوګرافي په حیثه کې د چا ژوند له پیښو جوړ دی خو د بیوګرافي لیکونکي کار دا دی چې په دې پیښو کې ارتباط پیدا کړي د علیت رابطه پیدا کړي بیوګرافي په لیکلو کې دې شي ته هم توجه پکار ده او له ځوانانو مې دا توقع ده دغه ځوانان د موږ شعرونه ډېر لیکي ځینې داستانونه هم لیکي خو ادبیات نور ژانرونه هم لري او دا ډېر مهم ژانر ده ګورې د ما په نظر باندې د اخلاقو د زده کړې لپاره د شخصیت د جوړولو لپاره خصوصا ځوانانو ته د بیوګرافي لوستل ډېر لوی نعمت دی
ډاکټر محیب الازغم هم د کتاب خار له لوري د شلو کتابونو د چاپ ستاینه وکړه او د هنري بیوګرافي لیکنې په برخه کې د ځینو تخنیکونو یادونه وکړه
یو بل تخنیک به زیات کوم انایتا روحی د نامتو مفکرانو او لیکوالو په نوم یو کتاب چاپ کړی چې د همدغه د فیلسوفانو متفکرانو او د لویو لیکوالو شاعرانو بیوګرافي وي په هغه کتاب کې تقریبا شاوخوا 40-50 کسانو ژوندلیکونه راغلي وو مګر دوی هم سره ورته نه وو د هر چا ژوندلیک له یو بیل ځایه پیل کړی وو مثلا یو څوک به و چې د مینې یوه مشهوره قصه به یې وه د هغه ژوندلیک له هماغې مینې به شروع کړی وو مثلا یو بل څوک و چې فرضاً په مکتب کې به پڅ وو په اولو وختونو کې له هماغه ځای پیل کړی دی چې مکتب کې استاد داسې ورته ویل او د دې درسونه نه زده کېدل بیا دغسې دا ژوند یې پسې غځوي تر هغې پورې چې هغه نه یو لوی سړی جوړیږي دغه ټولې پیښې بیانوي نو که څوک بیوګرافۍ لیکي که دغه شي ته پام وکړي او بل دغه شي ته پام وکړي چې دغه بیوګرافۍ څخه موږ څه الهام اخیستی شو زموږ په کتابونو کې چې بیوګرافۍ دي ټولې هماغسې دي چې پلانکی د پلانکي ځای په دغه کال کې په دغه کلي کې وزیږېد پلانکي ځای کې درس ووایه بیا پوهنتون یې دغه ځای کې ووایه بیا دغه آثار ولیکو بیا یو آثار دغسې ترجمه شول د دې نه هېڅ الهام نه شو اخیستی خو د هر څه په ژوند کې ممکن داسې یو ټکی وي چې د عامو لوستونکو دپاره یو الهام ورکړي
محمد اکبر نیازی چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې یې له شلو څخه یولس کتابونه ژباړلي ووایي د ژباړې په وخت کې د ځینو لغتونو او اصطلاحاتو د نه موجودیت له ستونزو سره مخ شوی نوموړی به دا هم راته ووایي چې د چا ژوندلیک خوښ شوی
په ژباړه کې یوازینۍ ستونزې دغه کره اصطلاحات دي چې موږ یې په پښتو ژبه کې نه لرو په دې کې ځینې کلمات داسې راځي چې په پښتو ژبه کې موږ هغه اصطلاحات لرو ولې هغه اصطلاحات چې موږ یې باید وکاروو عام نه دي چې مثلا په ایراني ژبه کې موږ داسې کلمات ګورو که هغه موږ پښتو ژبې ته را وژباړو نو یوه جمله ترې جوړیږي کتابونو کې چې یوازینی کتاب ما ته یې ډېر خوند راکړ نو هغه یو روسي لیکوال داستایوفسکي و چې د ده ژوند ژوند کله ما ولوست نو لپایل څخه تر پایه پورې د ډیر په سختیو کې وو. حتی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی وو چې د بتل دغه ژوند په بېخودۍ کې تیروه. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوفسکي یو کتاب ولیکه د جنایاتو مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه وه او جنایاتو مکافات کتاب. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د اووه سوه مخو څخه زیات وو، نو بیا ده وکولای شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مرګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، د دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبت روحیه ده چې کولای شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کیږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په یو سلو څلور اتیا مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډیر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسي
خیر اوسه ژوندی اوسه.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا د هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر ژوندی اوسې.
نو که له تاریخ چوره شروع کوو خو دا بحث په ډیر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو
چې دوه خصوصیات ولري؟ یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انزور پاگه کی پا دی خندونکی انزور کی یو اجتماعی انتقاد نغشتی دیتا تنز ویلوسی.
پا خواه چه باسونه که دو دا تنز پر ارتباط پندی ما چو چو زل دا لوستی دی دا توکی بیل تنز بیل ولی دی ما دیری دا سی توکی هم پا یاد دی چه کم خصوصیت تاسو دا تنز لپاره وی دا پاگه توکه کمی، یعنی هم زرافت و خنده پکی هم یو انتقاد پکی. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟
طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کومیډي هم خلک خندي، طنز هم خندي. د حجب سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د حزل سره هم خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله کې علاقه تاسو پښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای سي، ټوکه هجوه هم کېدای سي، ټوکه هزل هم کېدای سي، ټوکه کومیډي هم کېدای سي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرحه کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما که څه هم د مجبوریت دیته به مجبوریت وایي کله چې، یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کړي، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دته یو تحقیقي اثر وای نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبور کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري، او ما تر ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده. یعنی هغه ځلونه چې هغه ماخذونه دي کتابي، ما د ادبي بهیرونو کې چې کومه د کره کتنې باسونه سوي دي د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولی، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کیږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به تمثیلي. نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي، خلک خندی نو جتا مسخره وای او هغه خلخ خندی هغه بیا نه ضرورت شیدې نو اس اتم دي تنزی مارګ ول نو کې په چارش خندو والی یعنی کې چټه او ویله هم هغه خلخ خندی کې واز خلخ خندوله هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومېډي ویله خو موږ ورته وس تمثيلي تنز وای د تنزی کومېډي په نوم یې په نوی تیوري کې نه یادو نو کله چې کومېډي د تنز په تناسب باندې یو بدنام هنر بلل کیږي نو خلک د تنز سره آشنا دي بیا که څوک تنز لیکي یا د تنز لیکوال په نوم باندې یادیږي د خلکو سترګو ته هماغه کومېډي دریږي او سترګو ته
همت صاحب خو به په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته غست زما وسیر ده نو په دې به بیا پاچاهانو دغه له خوا نه چپه کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه وي
بیخي هغه تاثیرات دا خلک مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شو سوي په خوا په دربارونو کې کومیدانان او چا فارسی کې دلقه کورتوي د دوه خو به یو وظیفه دا و چې پاچا به خنداو د خواني پاچاانو مسؤلیتونه لکه دا وسته دا سينو یا به شکارت تلی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان توکان دا په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سولنو د په ګټه به دا څو کې ول شي د خوشاله وسد وي خندي بیا چې کله په پاچان غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کړي نو د به مخ پوکې نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورورو کرا کرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیر دو سره بیا ځینو خانانو هم داس خلک څه کسان ما لیدلی دي وس څه آزاد کسان هم داس است
مخکې تاسو وویل چې پتانس کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي لدین علاوه تنس څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې تنس شکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی تنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور تنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه تنز خندا ده
نفیس ابتاسو یو عمر تنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي تنز
تخنیکونه خو ډیر زیات دي
اچ ډیر بارز دی
خو هغه رازی وای مکنه چې ما ډیر په ځبان کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ ته انسان داسې پیژن او داسې مولدل دی چې په داسې ویو لیسې په ځبان په یوه چې انسان پر دوه پښو ځي یعنی هم د سیادت سوی که چیرې انسان دا یو نه غوږی پر سلور تلای نو بیا به موږ ته د خنده خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبيعت ور باندې دوی سترګې لري یو پازل لري غوژن لري وسنو دا یو تناسب دی د دې تناسب په زره موږ عادت سوي کغوارو چې د خنده مالګه زیات کونو
تناسب بلنګو
تناسب بلنګو د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د شزه کالیا غوندو خلک به خندو شزه به د نر تمثيل کې لونګټه به تړي یا باغ ته بدتون ورجدو کنه یا به جوړ ورجدو نو دا تناسب دی په اړه اندازې چې موږ تناسب خرابو ګډوډ کوو انسان ته نوې معنی میږي د خندا وروي د مثال په ډول موږ په خپل ټولنه کې همیشا دا وینو چې پشي پر بامونو باندې ګرځي او دا د بی خبره پر کور کې پشي پر بامونو باندې ګرځي یا د سپیده داره یا په خپل خوشه خو که څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې ونندارې وته معاشه ته شاید په زور خلک راټول شي ځکه چې بام د خرزای نه دی خو کدا چیري تکرار شي دا خره همیشه یو چا په بام ساتلی بیا ټول خلک سره عادت دي نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله سوینو او موږ ته خندا راځي
همت صاحب دا ژبه مهمه ده د ژبې پیسې کوم یو څه راته وایست د تن ژبه باید څنګه
نو د تن ژبه اول خدا چې لکه څنګه چې په نور ادبي لیکونه کې باید تنز دولس ژبې په تنز کې باید ژبه دولس ژبې خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د صفنامې څخه د لنډ کیسې څخه ځینی ژبې ځینی خاصی لهجه په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې اوم د انتقاد توام نه لري، یا د انتقاد توام نه لري، یا د ظرافت د خندا د لري. کله موږ راوخو دا بد دا معنا شي د ولس سمو یو سره خص دي هنري کړي مو دي برته ولسترکو هغه ولستري راشنا دي، ځکه چې ولس خپل مال دی تانورم غنی کړي دی او سکشتلې دي کنه. نو تنس کله ولس به جبې دا آسان وي.
ما څه د تنس څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی او د لیکلو په وخت کې مخ کې تر کومه ټکو ته باید پام وسی؟
ته ټول مې مخدار شاول موږ موضوع غوړه کو او موضوع به د ټولنې سره غوړه کو. دا موضوع چې موږ غوړه کړل بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه بیا د کوم مثال په ډول کوي. څوک شبخانی ته زی او داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاق مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خدا خود د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنی دلته یو توام نه پیدا سوله شو سنو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو په دې کې طبي اصلاحات به کاری د موضوع پاره به څېړنه وکړي. یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ماتو وایي، دغه په دغه صورت کې د مریض سره څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاق کې دا څومره یو ناوړه کار دی. دغه څخه راورسو نو بیا بل پړاو د هدفونو راځي. یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو. چا هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړي چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اورپام سي. چې دا کار وسو دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طرز لپاره وسو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه تنظونه چې پاره کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډیر به سړی وخندي. تنز دوام ده سبکونه لري، یو هغه تنز دی چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي، لږ درد دروي. دا جلا تخنیکونه لري خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه خورسته بیا د ژبه مسله ده. ژبه په اخر کې نو پر ژبه باید فکر وسی چې خپل ژبه کاره د ولس ژبه کاره. خو ژبه چار څومره د ولس بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالیش کوي، څنګه سکنه. نو بس دغه اخیری مرحله ده.
ډیره مننه احمد صاحب،
ژوندی اوسئ، تشکر کوم. ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسین یوسفزی د مرکې لومړی برخه زموږ له همکار داود تپان سره واورېده. نن د دې مرکې دوهمه برخه اوري. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډیر پام وشي او ولې.
یوسفزی صاحب، که د شعر مسالو ته راسو، په شعر کې هغه هنرونه کوم دي چې هغه یو ښه شعر لیکلو ته موږ وهڅوي؟
دا سی دا تپان صاحب، چې مونږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پیژنګلی کوو، نو به داسي چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي پکې، په هغې کې به یو ښه تخیل وي، ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي. او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږ زیاته وي، نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر دی چې خلک دا اورېدو نه پس عمل ته راوپاری. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فنی لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی. او کوم شاعر چې څومره سپیزلی جذبه لري، نو هغه عمره د هغه په اوریدونکو باندې اثر کیږي، او هغه عمره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری هغه چې خپل اوریدونکي او خپل میانان تیاری، نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چیرته دا شان یو هم پکې نیمګړی څه پیښیږي؟
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته مونږ ګورو، ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، او په هغې کې مالګه نشته، نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسفزی صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه که نور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږه راتاو کی زمانه چې مې په چولی دامان پریږ دی وسوسې رانه اکثر غېږه راتاو کی او په ځوانۍ کې هر یو ګل اسمان ته ګوري چې شي مړاوی له ډنډر غېږه راتاو کړي او زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم چې ستا یاد رانه په ور غېږه راتاو کی او اباسین ورته چپی 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 شي اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګدر غېږه راتاو کی
وا ډیر ښایسته اباسین ورته چپی 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 شي ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډیر ښه کلمات پیدا کوي همدا اوس تاسې ویلې اباسین ورته چپی 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 شي نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه راته ووایي
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه خو زما په ذهن کې دا خبره ناشته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی
زومانویت خبره تاسو وکړه ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي که د دې په اړه لږ تفصیل راته
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دي چې پای کې یوه خبره دایي چې د دې شعر کې چې کومه خبره شوي نو چې اغینا سو سو معنی راوته شي سو سو اړخونه وي چې اغه ته د یو اخاړخ نو ګورنه چې اصطلاحي معنی یو راوزی لغوي معنی بل راوزی او محاوراتي معنی بل راوزی نو دا اغه سره په شعر کې خاص ډيري او د شعر تشریح کول چې د ټولنا غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کی خو چون کې د ادب د استاد په حیثیت باندې نازم ما باندې لازمی ده چې زبا د یو شعر خامخه کول میرا او باسبا شاګردان ته پوس کی چې دې څه مطلب ده نو زه دا ګړم چې شاعرانو له دا پکاري چې هغوی په شعر کې دومره معنی ورواچوي دومره ښایست پکې ورواچوي چې هغه هر څوک د هغې نه بېله معنا اخلي بېل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبت وي چې هغه منفي نه وي
د کلمات څنګه غوره کولای سي زمونږ شاعران زه څه فکر کوم د کلماتو له قحط سره مخ دي قحطي ور سره ده ځکه دوی متعلین نه لري اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي څه ورته په کار دي
دوه قسمه شاعران دي ته پانسه یو هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي نور شاعران ووري او د هغه زمکا یا د هغه رنگ یا د هغه فکر یا د هغه لفظونه واخلي او هغه باندې شاعري وکي دغه شاعران چې د دویم نمبر شاعران دي د هغه نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې خپل نوې سیز را پیدا کوي کخی کبدي خواغي لیکي او به بيخي نوې رنگ او نوې خیال او نوې زمکا او نوې الفاظ را پیدا کوي بل دا چې په خاریه کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې ناراضي د کلو په اجرو جرګو جماعت کې چې څوک کینی پاسي دا غسره د کلی بلا لغات وسره دا غسره په پزان کې یو قاموس ګرځي په سر کې دا غسه د چې په خارونو کې کم خلک پیدا شي ال تکي لوی شي دا غي لغات کمزوري دا د غي بدبختی چې د کلی نه لري
لکلی لريواله هم د جبې کهتیرا وستلې سي ولي د ادب نه مطالعه به څنګه
ادب مطالعه هم یو خبره ضروری ده نو خامخا په کار د خپل عالی ادب ټول ولوستې شي یوازې د خپل ژبې نه د نورو ژبو د مولوستې شي خو د خپل ژبې دغه چې د وکیبلری چې دا د لفظونو خزانه چې دا هغه په اوجر جماعت کې پکې نه استور راځي اچھا بنی آدم پټی تم لاړ شي ګدر تم لاړ شي غم لم لاړ شي خادی لم لاړ شي د انپو خلکو سرم کینی د اهل علم سرم کینی د بوډاګانو سرم کینی د زنانو سرم کینی د ماشومانو سرم کینی نو نوی نوی ټکی واوري
تاسو دا کوم خبر وکړی چې د ټولو سره کینی ځینې شاعران سی یو شعر ولیکي بیا نو ځان ته داسې فکر کوي چې د نړۍ کوم هیواد یې پته کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کیږي څومره ستونزې ورته پېښې ولې
دا خو د جی
دا
بالکل په هر میدان کې چې داسې چې څوک ځان ته سووي نو هغه بیا هیڅ نه وي دا مسله په هر ډګر دا او تخلیقي فنکاران چې دي په کم تخلیقي فنکار کې په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساري نه وا او د فقیر نه وو نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړېده. دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم ده.
بیخي ضروری ده ځکه چې کوم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دا شاعري بیا کی چاله د کزان لچته ګټ کې ناسي او یا ډېر په وچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري د عوامو نه لري نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبر اړوي نه هغه به د ذات نه چاپیره چورلی او د ذات چاپیره باغه دفن شي
په ګملو کې زندگی به
او د ګل شانې پابند په ګملو کې زندگی ده
مننه یوسف زای صاحب دا خبر ورو ورو سره غځو نور خبر به هم کو یو شعر بلم راته وای
دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو پلس خور شم د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شم ستا دنګ غاړي جب راکړه نو ټپ ټپ شم ګذر تلاړم په وجره کې په مجلس خور شم او عشق حیران ګوته په خلا عقل تدا سی وای رانه پختنه هسې مکوا خو بس خور شم زه محبت یم استاذ مت منم خو ما به منی حسنا ما خور کړی په نړۍ زستانه پس خور شم بل شیر پکې یو رانه هیریږي خو راته اخري مقطع دیږي چې لکه د ګل د یوې پیغلې کم سو مړاوې نکړم زه اباسینو ما په کلی په ولس خور شم
ډیر ښایسته یوسف زی صاحب د خپلو کتابونو په اړه راته ووایي څومره شاعري دي کړې ده او تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
تپان صاحب شاعری خو اوس هم راسره دی دوو کتابونو ناچاپه پرته ده انشاءالله زر به چاپ شي او وړمبی کتاب غورزنګونه زما چاپ دی په کال 1994 کې او د هغې نه پس الوت چاپ دی او زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر د الله پاک ډېر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غورزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډېر خاص احسان دی ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمان باشي یو کتاب لیکلی دی هغه نوم دی روح نامه هغه ما په پښتو ژباړلی دی بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو اول ته چې څومره خطبه کړې دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړې دي او هغه تر ما راورسېدې او ما وژباړلې ډېر ګټور کتاب دی د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی هغه د زیتون بانو شخصیت او فن سره نس کتاب
یوسف زی صاحب تاسو خو بیلابیل برخو کې کار کړی ام لیکوالي کړې ده مشاعري کړې ده استاد یستې په پانتون کې د یو شاګرد لپاره مهم څه دی د غوی د ذهني انکشاف په خاطر مهم یعنی دوی کوم کتابونه مطالعه کی څنګه مزل وکي په دې لار کې
اوس ډېر اسانه شوی په خوا ګرانه و خو ډېر کتابونه په نت باندې مشتا نو د ټول اول خدا د شي طالب علم چې څوک د علم لټون کوي نو هغه علم په کتاب کې دیو کتاب بلولي هغه خپل عادت جوړ کی چې هغه روزانه مطالعه کوي او د مطالعه کولو نه مخکې به دیو د کیږي نه د عادت په ځان کې واسي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري ابا ختمي ځکه کده داسې نه کوي نو ترغه وخت د ترقی نشي کولای سو پوری شي د په یو موضوع باندې سرور شپږ لس 12-15 کتابونه نه لوستي چې دی ولولي نو د سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد د کم نن ولولي نو په کار داد چې هغه ما خام یا سبا د یو ملګری سره اغه بیان کی چیر ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی یا داسې یو موضوع په محفل کې وشيری چې خپل مطالعه ور پکې واچي نو چې کله بنی ادم ولولي او بیا ووي نو هغه ته یاد شي او یې ولي کی نو هغه ته یاد شي نو زه دا غنم چې کم طالب علمان سل ولي نو هغه د خپل کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانې نو داګه د وژنه کس کمې کوزه پاتې نو بل ملګری اسلامو کې یا بل ملګری پکې اضافه هم وکي
بل خبره ده چې تاسو ویلې مطالعه دی وکي زني لوستون کې د فکر کوي د هر سل ولي تریری کی څنګه کولای سي دوی د حافظه کوي
حافظه په یو طریقه په دې کوي کی چې په یو وخت کې دی یو کوي چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو دا سه ممکن نه ده چې کله د مطالعه تخینو نو موبایل د هم غلې کی یا دې بيخي بند کی دا غیر علاوه په پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیس دې یو ځل چول وستو ذهن کې کیننه دوزل دی ولولي درې ځله تاسو یقین وکړئ چې په ناولونو او افسانو کې چې کمی خوږی خوږی خبر راشي کمی د علم کمی د جذبې دکه خبر راشي نو هغه ز یو ځل نه دو درې ځله مطالعه کوم بل دا چې یو کتاب دو ملګری ولولي نو دواړه ملګری چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلې بل د بل اړخ نه کتلې نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو دا غي سره غي د یو بل سره خپل مطالعه شریک کی او د یو بل په یادولو کې مدد وکي
ما هم دا پښتنه دي زین استادان نم کړی دی یو استاد استاد غزن پر سپ هغه ماته په خبرو کې ویل سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا برته لا شعور ته زي یعنی وزینه د ذهن نه وزي کله سي تا ضرورت برته د لا شعور نه شعور ته راځي او ابرازي استعمال غواړي نو په دې تجربه په اړه راته وای دا څنګه تجربه داسي آیا زمال مخ یو پیخه لس کاله مخ کې تیر شوې ده کنن ز تاسو را کې نستم نو لس کاله مخ کې خاطره راته یادې کی سي یوسفزی سي په پیښور کې په پلان کې ځای کې لس کاله وړاندې مالې دلې د پزین کې موجود وي دا شین د دې تجربه په اړه راته وای
استعمال غواړي کنه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ بګاړي کې ما چور بٹن وته مو وایو تاسو ته سوای
چور بٹن
ها چور بٹن ما بګاړي کې لګول خو بیا زمانه هیرو چې ما په کې چور بٹن لګول سار مې چې کله سٹارټو نه سٹارټو نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کو خو نه سٹارټو نو بیا راته ورور مې وایي چې را پدې کې چور بٹن خو به نه لګولې نو ما ته چاو چور بٹن نه لګولې نو روس ته بیا ما ته پته ولګې دا چې دې کې ما چور بٹن لګولې خبر دی چې کم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت ته هغه ځای کېږي نه خو که فرض کله که په دې کوټې کې بنیادم ناست په یو کوټه کې دغه سره ډېر سامانونه پراته دي نو پای کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا د دنه هیر شي هیر شي چې را غفلانه سي چرته نو چې کله د هغه سیس په حق ل ذکر راشي نو خامخا را یادېږي چې را دلته چرته پروت ته لټول بغواړي نو دا لټول چې دي د دې لپاره دغه سیس پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې ضروری چې کله هم بنیادم د میدان د پاره د یو کار د پاره مهنت کوي نو چې د سره صلاحیت موجود نه ده مهنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته اظهار کې په یو موضوع خبرې کړو چې تاسو سره کومه مطالعه کومه تجربه کومه مشاهده د سره ده نو هغه به په استعمال کراولي نو علم چې یو زل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سيزونه نه لاندې کیږي نو په کار ده چې کوم غیر ضروري سيزونه په ذهن کې چې بهر وسته شي او دا کار سيزونه وخت په وخت ډوړیو سندلې
دا ډیره جالبه خبر وه او د ولستون کله لپاره ما ته جالبه ښکاری هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعه شوق لري هغه به داس یو فکرونه کیسي ارسوای هغه تر ویریږي
بل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خور کنگ وجلو گلالے رو نخو کنی پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو